درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان ملي سوداګر میرویس عزیزی وایي د بریښنا په برخه کې 10 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د 10000 میگاواټ بریښنا د تولید دغه تړون نن شنبه په کابل کې د ښاغلي عزیزی او د طالبانو د اوبو او انرژي د وزیر ملا عبداللطیف منصور ترمنځ لاسلیک شو. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ویلي سبا یک شنبه به د انرژي وزارت او عزیزی انرژي خصوصي شرکت تخنیکی ټیمونه ځانګړو شویو سیمو ته ولاړ شي او د 10 ورځو په ترڅ کې به د پروژو سروی بشپړ کړي. میرویس عزیزی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې شاوخوا 1,50,000 افغانانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. افغانستان دا مهال د اړتیا وړ شاوخوا 70% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. په افغانستان کې د زندانی برتانوي جوړې زوی جاناتن رینولز وایي نه پوهیږي چې مور او پلار یې تر اوسه ژوندي دي او کنه. هغه پرون فرانس پریس خبری آژانس ته وویل چې وروستی ځل یې 10 ورځې مخکې له خپل مور او پلار سره خبرې کړي. 80 کلن پیټر رینولز او میرمن یې 70 کلنه باربی رینولز له نږدې 6 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دي. دغه جوړه له تیرو 2 لسیزو راهیسې افغانستان کې وه او هلته یې ښوونیزې پروژې مخته وړلې. شاوخوا 10 ورځې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې دغې جوړې ته قونسولي او له کورنۍ سره د اړیکې خدمتونه وړاندې کیږي او د خلاصون هڅې روانې دي. د ریختر په کچه 15 درجې زلزلې نن د هندوکوش غرونو لمنې ولړزولې. د اروپا او مدیترانې د ځمک پوهنې مرکز ویلي چې دغه زلزله نن سهار وختي شوې چې مرکز یې د ځمکې په تل کې 130 کیلومتره ژور و. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پاکستان ته تللی. د ایران او پاکستان چارواکو ویلي چې پزشکیان به په دې 2 ورځنی سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په 2 اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. دا د ولسمشر په توګه پاکستان ته د پزشکیان لومړنی سفر دی. پاکستان پرون جمعه وویل چمتو دی چې د امریکا او ایران ترمنځ د ناندریو په کمولو کې رول ولوبوي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د دوه موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. یو ملي پانګوال سره افغانستان کې د زرګونو میگاواټو د برېښنا د تولید تفاهم لیک.
برق زموږ د تاسې په دې اوسني اثر کې د هر وګړي د هر صنعتکار که د صحت په بخش کې که د صنعت په بخش کې او که کور یې فامیل یې برخه ډېره اړتیا موجوده ده.
افغان کډوالو ته د اسلام آباد نوی خبرداری.
15-14 کسان چې زه پیژنم مخبل خپلوان دي دغه نیولې دي کورو ته د شپې راغلي دي. ډیپورټ سنټر ته ډایرکټ بولي اجي کیم ته.
کوچنیانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیواله اونۍ پایل او افغانستان کې د بې وزله میندو ستونزې.
ماشوم لرم دا چې خپل د شکرې ناروغي لرم نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاوند مې هم بیکاره دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. د همدې له امله مې ماشوم ډېر کمزوری دی.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شي.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
درنو اوریدونکو څنګه مو چې د خبرونو پیل کې واوریدل، نن په کابل کې د ملي پانګوال میرویس عزیزی او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزیر عبداللطیف منصور ترمنځ یو تفاهم لیک امضا شو. د دغه تفاهم لیک په اساس د عزیزی انرژي شرکت په افغانستان کې ژمنه کوي چې 10000 میگاواټ برېښنا به تولید کړي. دغه راز وویل شول چې د سروې ټیمونه سبا یک شنبه ټاکل شوو سیمو ته ځي او هلته به د دغې لویې پروژې د تطبیق لارې چارې وګوري. همکار مې اسد لودین راسره په استودیو کې دی له تفصیل سره. لودین صاحب، جزئیات د دغه قرارداد څه دي؟
او ډیره مننه سرور صاحب. د تړون ډیر تخنیکی جزئیات تر اوسه رسنی شوی نه دی، خو څه چې ویل سوی هغه دا دی چې د افغانستان ملی سوداګر میرویس عزیزی پورې اړوند یو انرژي خصوصي شرکت به په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې یو لوی پانګونه کوي. د پانګونې کچه 10 میلیارډ ډالر یاده شوې ده، او دغه راز ویل شوی چې په همدې 10 میلیارډ ډالرو باندې به د شاوخوا 10,000 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت په افغانستان کې رامنځته کیږي، چې دا به بیلابیل پروژې وي. او ویل شوی چې سر له سبا یکشنبه به د عزیزی انرژي شرکت تخنیکی ټیمونه او د غراز د طالبانو د اوبو برېښنا وزارت تخنیکی ټیمونه به هغو ځانګړو شوو ټاکل شوو سیمو ته ځي، او هلته به دغو پروژو د سروې چارې پیلوي. په خبر کې دا هم راغلی چې تر 10 ورځو پورې به دغه ټیمونه د همدغو پروژو سروې بشپړوي، بیا به وروسته ډیزاینوي او عملی چارې به یې پیلوي. د سکرو د ډبرو سکار د غراز اوبه او باد د دغه تولیدونکو برېښنا اصلي سرچینې بلل شوې دي. د طالبانو چارواکو خبرې کړې دي په دې غونډه کې. د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور ویلي چې افغانستان داسې مهال دغه پروژه پلي کوي چې په کور دننه برېښنا ته تر ټولو ډیره اړتیا لیدل کیږي.
برق زموږ د تاسې په دې اوسني اثر کې د هر وګړي د هر صنعتکار که د صحت په بخش کې، که د صنعت په بخش کې، او که کوري فامیل یې، برق ته ډیره اړتیا موجوده ده. د افغانستان اسلامي امارت په عمل کې ثابته کړه چې له سرحداتو نیولې تر خاریاتو پورې په هر پالیسي کې موږ لله الحمد ملت ته اطمینان ورکړی ده، او دغه برکت تشنن د افغانستان غټ غټ سرمایه گزاران راځي، د نور مملکتو هیوادو خلک راځي.
په دغه مراسمو کې خپل ښاغلی عزیزی هم ویل چې دا یو لوی پروژه ده، او وی ویل چې 1.5 لک شاوخوا افغانانو ته په پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شي. دغه پروژه داسې مهال پلی کیږي چې په افغانستان کې د برېښنا د پرچوي پاړه باندې راپورونه واندېښنې له حده زیاتې دي، خصوصا په سره ژمي او دغه راز ګرمۍ کې د کابل په ګډون د اکثر لویو ښارونو اوسیدونکي د برېښنا له پرچوي نه شکایت کوي، او افغانستان له تیرو 3 لسیزو راهیسې د برېښنا ډیره برخه له ګاونډیو هیوادونو نه اخلي. اوسنی شمیرې ښیي چې د افغانستان د اړتیا وړ 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او دغه راز ایران نه تمویلیږي، چې وخت ناوخت د پرچاوي پاړه باندې شکایتونه موجود وي.
درنو اړوندونکو، په افغانستان کې د زرګونه میگاواټو برېښنا د تولید د تفاهم لیک د لاسلیک په اړه رپورت مو واورید. په همدې موضوع کې د کابل په وخت شپې په 2 بجې د شنه اسمان لاندې خبرونه کې کارپوهانو سره خبرې کوو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې هواد کې میشتو سلګونو زرو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هواده د وتلو خبرداري ورکړي. که څه هم د تیرې جون په 1 شمه د دغه کارتونو قانوني موده پای ته رسیدلې وه، خو فکر کېدی چې ښایي پاکستان حکومت یو وار بیا دا موده تمدید کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو په ګډون د ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د جبري سلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. دغه هیواد بالاخره په پاکستان کې د میشتو 14 لکه پی وار کارت لرونکو د ایستلو پریکړه هم وکړه. که څه هم د تیرې جون په 1 شمه دغه کارتونو قانوني موده پای ته رسیدلې وه، فکر کېده چې ښایي پاکستان حکومت یو وار بیا دا موده وغځوي، خو د دې هیواد کورنیو چارو وزارت له لوري په جاري کړل شوي یو سند کې چې ګڼو پاکستاني خبریالانو او رسنیو هم خپور کړی، د فدرال له لوري د ټولو صوبو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د پی وار کارت لرونکي له دې هیواد وباسي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه سندي ویلي، خو د بلوچستان ایالت یو حکومتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د کورنیو چارو وزارت وزارت لوري ورته دغه لار خو نه رسیدلې. که څوم د پاکستان د بهرانه چارو وزارت وایي شفقت علي خان نږدې یو ونې وړاندې په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې د پیوار کارتونو د مودې د غزغولو پاړه ورستۍ پریکړه نه ده شوې، خو له دې وړاندې د جولای 14 د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی رسنۍ سره په یو ناسته کې ویلي و حکومت د دې کارتونو د نه غزغولو پریکړه کړې ده. په همدې حال کې نن د اګست 2 د خیبر پختونخوا ګڼو ورځپاڼو افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو دولتي اعلانونه خپاره کړي او پکې ویل شوي چې د اګست له لومړۍ نیټې دې په دې صوبه کې ټول میشت پیوار کارت لرونکي افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي. په پېښور کې میشت د پیوار یو شمېر کارت لرونکي وایي د حکومت نوي اعلان سخت اندېښمن کړي. د پېښور په بورډ بازار کې د مدثر ناصري په نوم یو افغان دوکاندار چې له تېرو نږدې 150 کلونو راهیسې دغلته شخصي کار روزګار لري، ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته ستنېدل ورته ستونزمنه پرېکړه ده.
دغه پریکړه چې دا د افغانان مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. هغه افغان مهاجرین چې دلته بچې په مکتبونو کې دي، لورګانې په مکتبونو کې دي، ټول کارونه دي، قانونه دي، کاروبار دی، زندگی ده، ځمکې دي، کورونه دي، بالاخره دا ټول ته پاتې کیږي او یو بد سرنوشت سره مخ کیږي.
د پیوار یو بل کارت لرونکي محمد سلیم چې دا هم په پیښور ښار کې کار روزګار لري، ازادي راډیو ته وویل
د نن سهار موږ زیاتره په اخبارونو کې ولوستل او په سوشل میډیا باندې مو کتل چې پاکستان حکومت چې پیوار کارت لرونکي ته مشتې طریقه کړې ده. نو دلته سلګونه زره افغانانو اوسېږي، دلته هر یو افغانان دېرش کاله څلور کاله عمر تېر کړی دی، دوی خپل کاروبارونه لري، جایدادونه لري او دا ټول غونډول چې په یو دم شړل به افسانه نه وي. موږ د حکومت څخه دا خواست کوو چې په دې باندې بیا غور وکړي، افغانان د بس یو سیستم برابر کړي، د سو طرفه برابر کړي چې باعزت ډول په نورو واته ستانه شي.
د راپورونو له مخې په پاکستان کې د پیوار کارت لرونکو شمیر 1.4 میلیونه کسانو ته رسیږي. پیوار د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ لخوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل له پاکستانه غوښتي د پیوار کارتونو موده دې وغځوي. دغه سازمان د جولای په 1 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ له قوله ویلي چې د دغه کارت لرونکو د سرنوشت په اړه له پاکستاني لوري سره خبرو مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په 2023 کال کې پیل کړه، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي تمه ده په راتلونکو څو میاشتو کې به له دې هېواده د راستنېدونکو افغان کډوالو شمیر لا زیات شي. دغه دفتر د جولای په 20 په یو بیان کې ویلي و چې یوازې د روان کال له پیله د جولای تر 19 3,46,000 افغانان له پاکستانه راستانه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمیشنر یونیچسیار بیا خبرداری ورکړې چې که د افغان کډوالو د ستنېدو ستونزمن وضعیت په سم ډول مدیریت نه شي، داسې غبرګون به رامنځته شي چې د ټولې سیمې ثبات بل خطر سره مخ کړي.
درنو اوریدونکو، په ریپورت کې مو واوریدل چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته نوې خبرداری ورکړی دی. د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ویل شوی دی چې له پاکستانه دی ووځي. په عین حال کې کډوال وایي چې خصوصا په هغو کوچیانو باندې فشارونه زیات شوي دي چې د پی او آر کارتونه لري. په راولپنډۍ کې د کوچیانو استازی روزی خان احمدزی وایي کوچیان داسې محل ډیپورت کیږي چې څاروي او جایدادونه یې هلته پاتې کیږي او د پوښتنې یې څوک نشته. اسدالله الدین د مرکې په پیل کې له ښاغلي احمدزی نه د همدې ستونزې د څرنګوالي پوښتنه کړې.
دلته په دې ټکسلی سیمې کې کوچیان ډېر زیات کوچیان شتون لري. دیو سره اوس فلال مالداری د میګی دی، چا سره ټیکټر دی، چا سره غویان دی، چا سره د قربانی مالونه دي، در روان کال لپاره قربانی مالونه اخیستي دي. نو دغه د 2-3 ورځو کې کم نس کم 15-14 کسان چې زه پیژنم مخبل خپلوان دي، دغه نیولې دي کورو ته د شپې راغلي دي او نیولې دي ډیپورت سنټر ته ډایرکټ بولی اج کیم ته. نو غلطه ډایرکټ ریپورت کړی دی د پی او آر کارتو والا، ایس سی کارتو والا هیڅ سوب کې نستا. موږ یې نشار او سفارت د خلکو سره موږ رابطه وکړه خو هیڅ الی راونه است. نو ستونزې خو د کوچانو ډیره دي، کوچانو سره غواګانې دي، وزې دي، مالداری دي، میګي دي، ټیکټری دي. نو دا څه اوس کسان تر ریپورت کې دغه مالداری او شای خپل د پاتې کیږي په ځای باندې دا څوک اخلي نه. دوی ټول پی او آر کارتونه لري او دوی سره ساروي دي، دوی سره مالداری ده. نو د سه راځي ځینې د سه اطلاع راغلي چې زنانه مې وچته کړې دي او ځینو ته صرف بیګا شپې راغلي دي، تر سبا شپې پرې ټیم ورکړی ده چې دوره ټیم کې به تاسو خپل وطن ته ځئ. نو په دوره ټیم کې دوی څنګه ولاړ شي؟ ان دوی د مالداری سره کې مالداری خو ته تورخم کې برېګي دي وسره نه.
او نه دلته چا خبر ده پرمده سه پر خدای سي ده سرمایه ده نورې ده بالکل چې کاروبار ستنه نو ډېر زیاتې ستونزې دي د کوچیانو دلته ډېرې زیاتې ستونزې دي چې هغه مال مالداري لري.
ښه تاسو وایئ چې د کوچیانو وضعیت بل ډول دی، دوی سره مالونه وي، مالداري وي، کډې هم یو څه لوی وي، نو باید پولیس دوی ته یو څه وخت ورکړي. نو پولیس چې دلته راځي دا کډوال چې نیسي دوی سره څه وایي؟ آیا پولیس خبرو ته غوږ نه نیسي؟ پولیس دغه ستونزې نه مني؟ دغه د کډو او څارویو د انتقال موضوع پولیس له پامه غورځوي؟
دلته یو شپږ کوره یو جای پراته دي کوچیان دي، هغه ته پولیس راځي د شپې، نو ورته وایي چې تاسې به اوس هم دستي لیږدی او دستي به ځای لا به م تاڼې ته وړو او لا به دستي اوس بارېږئ. نو هغه ورته وایي چې اوس شپې کې موږ څنګه بار شو؟ ورته وایي چې بس هر څنګه کوي، یا به دستي بارېږئ یا به موږ ټول زنانه او ماشومانو سره تاڼې ته وړو. بیا په هر حال کې هغو اویا زر روپۍ هغو نه اخلي، هغه تر درې ورځې ټیم ورکوي چې درې ورځې تاسو سره ټیم ده، اویا زر روپۍ واخلي باوجود هغو بیا هم درې ورځې ټیم ورکي. نو داسې مشکلات ډېر زیات مشکلات دي.
ښه اوس خو دغه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم درځي پاکستان ته، اسلام آباد ته. تاسو د کوچیانو د استازي په توګه یا هم د کډوالو د یو استازي په توګه هلته ملاقات مو ورسره پلان شوی؟ تاسو به دغه ستونزې له دوی سره شریکوئ؟
بله، بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی راځي، خو هغه د دوشنبه په ورځ راځي او اوس لکه ننم او تا د چوټي د سبا اتوار ده، په دې دوه ورځو کې به ډیر خلک تنګ کی او ډیر زیات خلکو ته به مشکل ورسوي. نو مخکې څو څو پیری راغلی د امیر خان متقی غالبان، یو پیره خو راغلی ما ملکات هم ورسره سوی وو او بله پیره ما دوه پیری راغلی ده. نو هغلته مې داسې چندان ماجرو په هغه کې چندان داسې رول ونه لوباوو، او پیلال سفارت هم ډیر د ماجرو په هغه کې داسې کردار نه ادا کوي. نو ګمان نه کوم چې ډیر ماجرو هغه ته دوی هغه ورکي، هغه تجارت او نورو کارو ته ډیر پاملرنه کوي. نو خدای دې وکړي چې دا پیره موږ دنه دا غوښتنه د امیر خان متقی نه چې راشي، دا د ماجرو غم وخوري دلته، خصوصا د کوچیانو د ماجرو ټولو دې غم وخوري. ماجر ډیر په تکلیف کې دي، ان په دې ډاریږي چې دلته نه یي خدای نه کې زنانه هر کور کې زنانه دي، ماشومان دي، کده سه پاکستان حکومت لاس واچوي نو دا زنانه بچیان ماشومان دا د سه بوج نو دا ډیر غټونه سره او بیزتی سره مخام کیږي. او بل موږ د افغانستان حکومت، پاکستان حکومت او انیسار د ټولو نه موږ دا غوښتنه ده سه د ماجر چې کوم دی دغه ټولو په سیاست د سیاست لوجه دوی استعمالیږي چې معاملې دوی اړیکې سره خراب شي نو ماجر پکرانی سي، نو دا د سیاست لره وساتل سي او ماجر ته خپل حق ورکړل سي. کچیر د نه غواړي پاکستان نور ماجر کولای سي په خطوګه په صحیح توګه ټیم دی ورکه په عزت سره دی ولګي، نو داسې بې عزتي نه وراړوي.
روزی خان احمدزی پاکستان کې د افغان کډوالو او په ځانګړي توګه د کوچانو د ستونزو په اړه ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش تاسو موږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیوال اونۍ په پیلېدو سره په افغانستان کې یو شمېر بې وزله میندې وایي چې سختو اقتصادي ستونزو دوی خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکولو له وړتیا محرومې کړې دي. دغو میندو چې د ډېرو یې خاوندان بې روزګاره دي، ازادي راډیو ته وویل د اسانتیاو د نشتوالي او خراب اقتصادي وضعیت له امله د خپلو ماشومانو طبي او تغذیوي اړتیاوې نشي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اگست میاشتې لومړۍ اونۍ د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د مور د شیدو نړیواله اونۍ پیل شوې، په افغانستان کې یو شمېر میندې د سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي او وایي اوسنیو شرایطو خپلو ماشومانو ته د شیدو ورکولو له وړتیاو څخه محرومې کړې دي. دوی وایي د فقر، بیروزګارۍ، فزیکی روغتیایي ستونزو او روغتیایي اسانتیاو ته د پوره نه لاسرسي له امله نشي کولی خپلو ماشومانو ته پوره تغذیه ورکړي. د و اولادونو مور فوزیه چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې اوسېږي وای خاوند یې بیروزګاره دی، وړوکی ماشومې ناروغ دی.
تفلاکه خوردم د موس
دوه میاشتنی ماشوم لرم، دا چې خپله د شکرې ناروغي لرم، نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاوند مې هم بیکاره دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د همدې له امله مې ماشوم ډېر کمزوری دی او زړه یې هم سوری دی. موږ هره میاشت اړتیا لرو چې ډاکټر ته ولاړ سو، خو د درملو توان نه لرو. همدا اوس هم ډاکټر ته د ماشوم د وړلو موده پوره سوې ده، خو موږ یې توان نه لرو.
د کابل بل اوسیدونکي مترا هم ورته ستونزه لري، خو وایي له اقتصادي ستونزو د شیدو له کمښت سره هڅه کوي چې خپل ماشوم له خپلو شیدو تغذیه کړي، ځکه په خبره یې د وچې شیدو د اخیستلو توان نه لري.
زما کوچنی تر اوسه یو کلن سوی نه دی او لا هم شیدې ورکوم. اقتصادي ستونزې زیاتې دي، خاوند مې بیروزګاره دی، د وچې شیدو د اخیستلو توان نه لرو، مجبور یم خپله شیدې ورکوم.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې اونۍ په مناسبت په بیلابیلو پیغامونو کې د مور د شیدو د ورکولو په اهمیت ټینګار کړی او دای د مور له لوري ماشوم ته لومړنۍ ډالۍ بللې. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي، راځي چې په کور، کار او عامه ځایونو کې د مور د شیدو ورکولو ملاتړ وکړو. په بیان کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیالې ډاکټر مکتا شرما له قوله راغلي چې کچېري نوي زیږیدلي ماشومان د مور له شیدو تغذیه شي، نو په کلنۍ ډول به د 650,000 کسانو ژوند وژغورل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې اونۍ په جریان کې باید د حق افغان میندوستاینه وشي چې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي او کورنۍ باید وهڅول شي چې د دوی ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پوهان د مور او ماشوم د ښې روغتیا په هدف د مور د شیدو په ورکولو ټینګار کوي. متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل،
هر مور مکلفه ده چې تر دوه کلنۍ پورې ماشوم ته شیدې ورکړي. مور په شیدو کې د ماشوم لپاره انټي باډیز دي، بل دا چې مور د سدیو یا د تی د کینسر څخه ساتي، بل دا چې د روغتیا له نظره مور رو صحتمند پاتې کیږي. کله یو ماشوم د مور شیدې خوري، یو خدای دې چې د میکروب څخه پاک شیدې دي، د پروټین، کاربوهایډریټ، ویټامینز، منرال او د اوبو څخه غنی شیدې دي. یعنی تقریبا د ماشوم لپاره تر شپږ میاشتنۍ پورې د مور شیدې بشپړ غذا ده.
روغتیا پوهان وایي چې میندې باید لږ تر لږه تر دوو کلونو ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف پرون د اګست اوله په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.4 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ او د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله کمزوری بدن لري چې 50% کې له 2 کلونو کم عمرونه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو د روان کال د جون په 15مه په یو ګډ اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې 90% ماشومان د خوړو له کمښت او 30% مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
له خبرونو ور اخوا
د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ یو محصل د کابل په کارتنو سیمه کې بریانی پلوري، وایي خپل مسله کې ورته کومه دنده پیدا نشوه، نو اړ شو چې یو رستوران کې شاګرد شي، کار زده او بیا د خپل لاس دیګي ګټي وړي ته کینی. د سره مو خبرې کړي، راځي د زړه خوالی د راپور کې واورو چې په خپل غږ پیلېږي.
د حبیبی لیسنس خره فارغ سم، کابل پنتون ته کامیاب سم، په 402 کابل پنتون څخه پادی درجه فارغ سم.
دا د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزي فارغ د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالي اصلي اوسیدونکو محمد رضوان و. محمد رضوان وای خپل مسلک اړوان ډیر په کار پسې وګرځید، خو وی نموند بلاخره بیکاری تنگ کرد او یو رستوران کې شاګرد شو.
انی میاسمه بیکاری وکړه، ټول مسلک کې سی وظیفه مګزینه ما بیا سی وظیفه پیدا نه سندغه شو. یو رستوران کې مه شپږ میاسمه یالته کار وکړه.
دته په خبره چې هلته د اشپزې کار زده کړ، بیا د کابل د کارتینو په سرک نو کې د خوړو یو غرفه ډول کراچی ودروله او د خپل لاس دیګي ګټي وټي ته کیناست.
قابلی دا بریانی دا چکن کراچی بریانی دا پاکستانی دال دی او یخنی دی دا فروشان په کراچی کې زه خرڅوم او له سهار له 8 بجو نه تر د شپې 9 پورې زه همدغه فعالیت لرم. کابل کارتینو سرکنو کې نو ډېر لږ ژوند خلک راځي، له لوګر نه راغلي دي، راته لږ جلال آباد نه راغلي دي.
بریانی توندې وریچې دي چې د هندیانو او پاکستانیانو خواړه ګڼل کېږي، خو نن سبا په افغانستان کې هم ډېر خوښوونکي لري. دا وریجې چرګ سره چې انګلیسي کې چکن بولي پخېږي، نو ځکه چکن بریانی بولي. او کراچی هم د پاکستان یو ښار دی چې رستورانتونه خوندوره بریانی لري. محمد رضوان وای اوس لپاره لخپل کار راضی دی، ځکه له بیکاری خلاص او څو پیسې لاسته ورځي چې خپل اړتیاوې پرې پوره او کورنۍ سره هم مرسته وکړي.
روزی اوس په غوسه واه څه واه پنځه سوه کله درې سوه کله زر کله پنځه سوه بس پات کیږي الحمدلله شکر ده.
د واده نه دی کړی او پلار مور شپګورونو او دوه خویندو سره اوسیږي. محمد رضوان هغو ځوانانو ته چې وزګاره دي او په لومړیو کې د ډېرو لوړو کارونو پیلولو په لټه کې دي دا وینا لري.
بانی به سره نه لټوي سره زه خپل یو غټ مثال یم د ټولو باندې غږ کوم سې ګورې په که څه هم په خپل رشته کې کار نسې نسته یا کار نسم نه کېږي نو یو بل کار شروع کوي. بېکاره مه کېنې، بېکاري مه تېروه، په دې سې بېکاري ډېر بد شی ده. که غواړی سې اشپزي زده کړې زم په خدمت کې مراسه بس ما ته دعا کوي نور زه تاسو نه هیڅ شی نه غواړم.
د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بېځلې واکمنېدو وروسته بېکاري ډېره پراخه شوې او ډېری هغوی چې لوړې زده کړې هم لري په دندو پسې سرګردانه دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې تنقیصات هم راوستل چې له دې امله یو شمېر پخواني په دندو شویو کسان هم بې دندو شول. ډېر افغان ځوانان په خپل هېواد کې د بېکارۍ له امله نورو هېوادونو ان په ناقانونه او مرګونو لارو کډوالۍ ته اړه شول چې نورو هېوادونو کې هم مست ایستلو په شمول بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې دو وروسته که په دغه هېواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د افغان فرهنګیانو په هجرت سره هلته د مثبت بدلون خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینۍ خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل
د دوی راتګ سره نه یوازې زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی، په مجموع کې په ټوله اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخې شوي دي، کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت موده مخکې د لونګ وامیل په نوم یوه پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بېلابېلو اروپایي هېوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هېوادونو هم وخت وخت د بېلابېلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کیږي. په دغه هېواد کې میشتي او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بی آشنا ازادي راډیو ته وویل
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي. د نوو چاپ شوو آثار او کتابونو مخکتنه کیږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالیستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هېواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کیږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان خلی نه دي ناست. دې هېواد کې میشتې افغان شاعرې او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل
دا کډوالۍ لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تازه رنګ واخلي او ساه وباسي. دلته شاعري کولای شي، د مینې غږ وکړي، د وطن او زړه تنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتېږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هېوادونو ته هم کډه شوي، خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هېوادونو لخوا په کډوالو د بېلابېلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې، خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شنوغ لاس دی ولسم ټولګي و دریم لوست. زموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسې د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یوکاریوت وپېژندل.